د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت د بګرام د اډي د بیت تر لاسه کول په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي خبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلارې خپل کړي. د طالبان حکومت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې که څه هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې، خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لږ تر لږه دریزلی د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې او تېره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونه سپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2001 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي. په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهور ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني ولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاوه. خو په خبره قحطۍ خواته د غزې بېول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د حل یوازینې لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولي ژوند وکړي. فون در لاین ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلي د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د را روانې سه شنبې، بنګلادیش او هند د چهار شنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنج شنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کیدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کیږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د نسبي امن د ټینګېدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هیواد وګړي د سولې په رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي؟
که چېرته په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای.
په یو بل راپور کې مدام موضوع څېړل چې د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د دوحې په هوکړه لیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکي دي چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې هېواد ولسمشر ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د دوی لپاره خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پېښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښروسته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغې اعلامیې کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یکشنبه د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیې کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه ګواښونکې څرګندونې کړي. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروډ سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ که افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنه کړي بد سبب پېښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تېرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړي. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 21مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابري خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکي په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمته شوی او د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو برمته شوی او کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتره واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2020 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تشریح باګرام هوایي اډه له پوځي پلوه څومره مهمه ده، کله جوړ شوې او کوم امکانات لري؟ په دې اړه مو د پخواني حکومت دفاع وزارت پخواني ویان او پوځي کارپو جنرال محمد رادمنش پوښتلی.
د باګرام هوایي ډګر د محمد ظاهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوې او د ملکی هوایي الوتنو استفاده کیده، اما په اساس ضرورت دغه میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوې ده. دغه میدان د تاریخي او استراتیژیکي له نظره ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي ترتیبات پکې تعبیه شوې دي. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي قطعاتو استفاده کیده او د نفتو اساسي مرکز پکې جوړ شوی و. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپلمنځي جګړو نه استفاده کیده. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلودې چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی، چې د درنی او استراتیژیکي الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکي چراغونه او همدارنګه دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري، چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکي میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت د دفاع وزارت پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنش چې د باګرام د هوایي اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم وای د ترهګری ضد عملیاتو لپاره له باګرام اډې ګټه اخیستنه د طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و، پرون شنبه په خپله پانه لیکلی که چیرته د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کیږي، احتمال شته چې د نورو حقوقو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي. خدای هم ویلي چې دغه مسله به ننګونکې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوي دي. د طالبانو حکومت په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په نږدې 10 ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. طالبان ویلی دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې 10 بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کاری کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینې سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډېره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندېدو سره د دوی ژوند له لا جدي ستونزو سره مخ شوی. د تخار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي او آنلاین دنده لري، ازادي راډیو ته وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په ګټه اخیستنې د ګرافیک په برخه کې آنلاین کار کوم. د وضعیت له امله نشم کولای له کوره بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې له کوره کار کوم. خو لکه چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس موږ کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي او په انلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي. ازادي راډیو ته ویل
د
انټرنیټ له قطع کېدو سره له زیاتو ستونزو سره مخ شوی یم. زه انلاین دنده لرم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم. خو اوس چې انټرنیټ قطع شوی نشم کولای خپل کار مې ترسره
کړم.
د طالبانو دغه اقدام په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغېز کړی. د کابل یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د انګلیسي ژبې د کیسې لیکلو په برخه کې له بهرنۍ ادارې سره آنلاین کار کاوه او له دې لارې خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروله.
د یوې افغان نجلۍ په توګه له وړاندې نه اوس له سخت ژوند سره مخ یو. یوازینی کار چې موږ کولی شو آنلاین کار دی چې له مخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو اوس چې انټرنیټ ډېر کمزوری شوی دی زموږ ورځني کارونه ډېر سخت شوي دي. ډېرېږو چې بالاخره څه کېږي. آخر به د وروستۍ هیله هم له لاسه ورکړو.
له دې وړاندې د یو شمېر نورو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي د انټرنیټ له زوري شکایتونه کړي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خوځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډیرین جنو خوځو د انلاین کارونو لپاره خپل کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ ونی کې په نږدې لس ولایتونو کې د طالبانو له لوري د نوري فایبر په کیبلي انټرنیټ بندیز دغه خوځو انجونو د کار او روزګار اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې. دغه سرچینې ټینګار کړی چې دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوې. د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یاد شوي چې اوس مهال پکې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي خبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلي محدودیتونه دې پای ته ورسول شي. یادول وړ ده یو شمېر هغه نجونو چې د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګول شوی و او دوی آنلاین زده کړو ته دوام ورکړی و. ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام له امله یو ځل بیا له زده کړو محرومي شوي دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا. په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسید چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار اسدالله الدین راټول کړي سټډیو کې. په دې اړه نور څه دي؟
و ډیره مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر نن یکشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې فلسطین دی او دولت په توګه په رسمیت پیژني. سټارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته راڅرګند شو ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوند کېدو په خاطر او د دوه دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلي چې دا له لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هممهاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي چې د غزې جګړه او دغه راز د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې او دغه راز نورې نړیوالې لانجې به د بحثونو په پیل کې وي. په غزه کې د جګړې د دوام او هلته د تازه عملیاتو له پیل وروسته ګڼ شمېر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. پخوا تر دې د نړۍ یو سل درې نوي هیوادونو ډلې 130 هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هیوادونو شمېر چې فلسطیني په رسمیت پیژندلی البته د یو دولت په توګه 150 واوښته. دا رسمیت پیژندنه داسې وخت ترسره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اسوسییټډ پریس د غزې د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي چې یوازې 13 شپه لک تر لګه 14 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي دي. ګڼ شمېر لویدیځ هیوادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپېژني، خو په ظاهره اسرائیل له دغو هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین ویلي څه چې دوی په تیرو میاشتو کې لیدلي هغه دا دی چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
لا خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې چې نړی دا ورځ د سولې سبات یووالی او پټولونو کې د تاریخوالي ختمولو په هدف لمانځي. یو شمېر افغانان وایي د سولې په نامه ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي او تر سخت ذهني فشارونو لاندې په بې ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د سولې معنا یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې په خبره د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې، خو ادعا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای. نن به زه د ډاکټرا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هیلې چې ما د ځان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډېره حده پوره شوې وای. هغه وخت به مونږ سوله درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مو درلود. کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغوی د ترسره کېدو حق او صلاحیت هغوی ته ورکړل شوی وای. مونږ یې په ډول ډول رواني تکلیفونو اخته کړي وو.
خو د خوست ولایت یو اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ښوونځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سوله خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ ښوونځي پکې بند وي زمونږ لپاره اصلا دا سوله نه ده، او نه دغه مونږ ته ارزښت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
سوله یوازې د جګړې نه شتون دی. سوله دا ده چې انسان له ویرې، بېعدالتۍ، بېوزنۍ، سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینی سوله نه ده راغلې، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي، او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې ور وګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2015 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیایي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لرې شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابره شي چې د هېواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هېوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا دوه څلوېښت کلونه رسېږي او په دې کې په میلیونو شهیدان شوي دي. ما یې وید لرو پلان لرو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بجه نه لري او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت څه په واقعي سوله کې چې د دې ټولو خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجمه شي، کومک ورسره وشي، پارلمان کې راجمه شي، په شورا کې کابینه کې راجمه شي، په نورو وظایفو کې راجمه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلي، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو پر اتاک سره افغانستان کې منسوی اسې دوی ټوپک کېښودو، جګړه آرامه شوله، جګړه دوام لري، سوله نشته، خلک تهدیدېږي. پخواني مابین، پخواني سرتېري عملا مغزي طور په جګړه کې دي، ځکه دوی په امن کې نه دي. شېبې شماري
د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې د زده کړو منع کړي او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوال مرستې هم بندې سوي، بانکي تاثیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت آن د خوړو په نامنۍ سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک، نو د افغانستان 90% نوي سلنه آبادي چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. ولې چې د افغانستان 90% آبادي اطرافي آبادي ده، آیا ابتدایي آبادي ده. افغانان د 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادي توان لا هم نه لري. اکثره خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي، انساني او مالی خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران، ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرده زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ
پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګوي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دي بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دي ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چاته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.